پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې امریکا د داعش ډلې د خراسان برخې درې تنه مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو مشغولې څیرې.
اروپایي ټولنه او د منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي د افغانستان خاوره د تروریستانو د ځالې په توګه ونه کارول شي. په غزنی کې ماینونو په یوه اونۍ کې اووه تنه ماشومان وژلي دي.
له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي، د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا فضایي اداره د ځمکې د ژغورنې په هدف فضایي ماموریت پیلوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پروند یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولای شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې عصمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالې په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوي ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 25 نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دانی وکه کیږي چې اګمارنه کې د ټول شمولي اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان اګماري چې اوازې د نیز د کړې کړې وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم اساس شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دینی زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپایي ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څه مخه دې ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دروازې ور ټکولې خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې، هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصي دودي او کور سره جر مرسته ونشي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د هیلت نت له موسسې سره چې له دوی سره مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
عملی همکاری نه کړې خو ولې واجبې کړې دي چې نن یو ټیم راغلی و او دوی ویلې مونږ کوشش کوو چې دې ته یو د حل لاره پیدا کړو او مونږ تاسو سپور
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي و چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د شمیر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بحرانی اتباعو د امنیت پر ضد روسي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمیر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې د داعش ډله په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله شوې ده. طالبان دا موضوع کم اهمیته بولي، خو د امریکا حکومت وایي د ترهګرۍ ضد ټولې لارې چارې لټوي څو افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځای بدل نه شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکی ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او ترخوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړی دي. ثناء الله غفاری، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څنګه په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوی او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمنیو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي. activities.
د امریکا د خزانه وزارت وای اسمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې لاري د داعش خراسان څنګه ته مالی مرستې استولې. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنی شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤلې اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دی او نه پریږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم په ګټې په افغانستان کې او له دغه هېواده وراخوا د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. سلطان عزیز زام چې دوی یادی دا درې کاله مخکې وزل سوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده. دا نور کسانه موږ نه پېژنو مشغولې څیرې دي او بل داسې ګامونه بزر نمایي کوي د داعش لپاره. مؤثر ګامې موږ نه بولو او نه داسې مهمې مطرح موري دي چې بندیز پرې ګټه وکړي بندیز باندې وارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواش نه بولی او زیاتوي دا ډلې ماته کړې ده. خو تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا ایش ډله د پیوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک شوي دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته ویل
دا سي معلوميږي لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې راستر بلی ګرنده کیږي او دا سي شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټول ولایاتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اگست له 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نشه سوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي.
و موریدل چې د امریکا حکومت څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشرانو او د ډلې ته د اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولې دي. بلخو اروپایي ټولنه او د منځنۍ اسیا هیوادونه وایي چې د افغانستان خاورې باید د تروریزم د ځالې په توګه استفاده ونه شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې یو پلاوی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه وښودل شوه. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اروپایي ټولنې یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي په افغانستان کې نوي بدلونونه په منځنۍ آسیا کې د امنیت په اړه د نویو تګلارو اړتیا په ډاګه کوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وکړه. نوموړی چې د اروپایي ټولنې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته تللی له بهرنیو چارو وزیرانو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا واک ته له رسېدو وروسته د دې هېواد او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بورل د وزیرانو په سطحه د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا له غونډې وروسته چې د تړلو دروازو تر شا وشو وویل په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پرمختګونه د دې غوښتنه کوي چې د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه نوې تګلارې غوره شي. نوموړي دغه راز هیله څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه او د مرکزی آسیا 15 هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان به په راتلونکي کې خپل منځي اړیکو ته لا پراختیا ورکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې ګډونوالو ژمنه کړې چې اروپایي ټولنه او مرکزی آسیا به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، د تنظیم شوو جرمونو، انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري پراخوي. دوی همدارنګه په دې اړه چې په افغانستان کې پرمختګونه به د سیمې لپاره څه نتیجه ولري ګډه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې دا مهمه ده چې پرې نه ښودل شي. د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ځالې تمویل او بهرنیو هیوادونو ته یې د خپرېدو په توګه استفاده وشي. دوی همداشان په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې له هغه هیواده د سخت دریزو فعالیتونه ورونه غزیږي او هم ډیر کډوال پرې ورمات نشي. اروپایي ټولنه هم ورته اندېښنه لري. په تېره بیا له افغانستانه د کډوالۍ یو پراخ بهیر ته ډېره اندېښمنه ده او ویلي دي چې افغان کډوال د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هېوادونو کې ځای په ځای شي او دوی او کوربنو ته به یې مرستې ورسوي. اروپایي ټولنه دغه راز هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي. تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو لپاره د ازبکستان په ترمیز ښار کې د یو لوی مرکز د پرانیستلو په اړه سلا وکړه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لاند تېره میاشت اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان 95% وګړي کافي خواړه نه لري. شاوخوا 22 میلیون وګړي د خوړو له کمښت او شاوخوا 9 میلیون هم له قحطۍ سره مخامخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي په پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د بریښنا شرکت وایي د بریښنا له پوروړو د پورونو د راټولولو لپاره یو نوی طرزول عمل جوړ کړی. د بریښنا شرکت ویان حکمت الله نورزین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه طرزول عمل د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا مولوي حسن اخوند سره هم شریک کړی او د هغه له تایید وروسته به د همدغه طرزول عمل له مخې له هغو کسانو سره چلند کیږي چې د بریښنا د بلونو پوروړي دي. نورزی وایي هغو کسانو چې په تیرو ورځو کې خپل پورونه پرې کړي بریښنا یې بیرته وصل شوي، خو هغه دا ونه ویل چې تر دې دمه یې له پوروړو څونه پیسې راټولې کړي. د بریښنا شرکت چارواکي وایي چې پر خلکو د یاد شرکت څناڅه 24 میلیارد افغانۍ پور پاتې دی. د ساړه موسم پر رسیدو او په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو سره ځینې کارګر ځوانان د کار له نشټوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دا ځوانان چې سړکونو ته د کار پیدا کولو لپاره راوتلي وایي په اونۍ کې یوازې یوه یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیږي او نور ټوله هفته بیکاره وي. د دې ځوانانو له ډلې شفیع او مصطفی نن ازادي راډیو ته وویل په خوای په کابل کې په یو موسسه کې کار کاوه، خو د طالبانو پر راتلو او د دغه موسسې په تړل کې دوه سره په تیرو څو میاشتو کې بیکاره دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. که څه هم د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې د بیکاری کچل وړه شوی، خو د بیکارو کسانو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې ځوانانو ته د کارموندنې لپاره هڅې روانې دي او په دې برخه کې له ځینو هیوادونو سره هم خبرې شوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر 94 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسی پاونډ 123 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 80 پوله، د اماراتو یو درهم 23 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي روپۍ 1013 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 514 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د افغانستان یو شمیر کمانډو او ځنګړي ځواکونه له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي. د دې ځواکونو یو استازي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. تر اوسه د کمانډو او ځنګړو ځواکونو یو شمیر غړي د خپل کورنۍ او لغړو سره متحده ایالاتونو ته رسیدلي دي. په دې اړه جزئیات احمد شبر راکوي.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او کمانډو یو پخوانی جګپوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو له چارواکو غوښتي دي چې د دې ځواکونو پاتې غړي له افغانستانه وباسي او په دې ډول د بشري ناورین مخه ونیسي. د افغان پوځ د پخوانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا خبره په یو بیان کې نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په لسګونو زره افغانان چې ژوند یې په خطر کې و د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلي دي. د اکتوبر تر وروستیو پورې نږدې 350 زره افغانان متحده ایالاتونو ته تللي دي او د امریکا په اتو پوځي اډو کې اوسي. دوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو شوي دي او نور امکانات ورته برابر شوي دي بیا به وروسته د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې د استوګنې لپاره ځای پر ځای شي. خو بل لور ته په زرګونو نور افغانان چې په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځوالو له ځواکونو سره له نږدې همکاري کړې ده غواړي له افغانستانه ووزي تر څو طالبان انتقام ترې وانخلي. ازادي رډو ته په استولي پیغام کې ځانګړي او کمانډو ځواکونه ویلي دي ل متحد ایالاتونو د ناتو له ځانګړي ځواکونو او نورو همکارانو سره په تیرو شلو کلونو کې د دې لپاره مبارزه کړې ده چې نړیوال تروریزم وځپي. دوی وای موږ څنګه په څنګه د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په افغانستان کې جګړه کړې ده او دا هم وای چې په سلګونو ډیر تکړه کمانډو پوځان له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلی دي چې د سیاسي مشانو له تیښتې وروسته او په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته دوی سره خواره واره شول او ډیر غړي له خطر سره مخامخ دي. دوی وای چې طالبان په دغو ځواکونو پسې دي او غالبا کوم کسان چې نیول شوي دي هغوی ممکن اعدام شي. په بیان کې پر امریکایي چارواکو ژغ شوی دی چې په افغانستان کې د دوی پاتې غړي دي متحد ایالاتونو ته د دوی له کورنیو سره انتقال کړي او په دې ډول دي د خپلو افغان همکارانو په وړاندې تاریخي مسؤلیت تر سره کړي. دا ځواکونه خبرداري ورکوي چې بشري ناورین به رامنځته شي که چېرته دوی له افغانستانه متحد ایالاتونو ته انتقال نشي. د دوی په وینا د کورنیو یو شمېر غړي یې وارلمخ هم متحد ایالاتونو ته رسېدلي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی جاسپر ویک او سرپرست سفیر مارکاس پورتسل د طالبانو له جګپورو چارواکو سره په کابل کې لیدل دي. جرمنی چارواکي وایي چې طالبانو له دوی سره ژمنه وکړه چې اعلان شوی عمومي عفو په خپل ځای ده او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو په شمول د چارواکو په خطر کې نه دی. په ورته وخت کې طالبانو دا خبره کړې ده چې هغه افغانانو ته زمينه برابروي او مخې نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت په مرکز او قرباغ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې دوه چاودنو او ماشومانو ته مرګ ژوبل وړوله. د غزنی په ډیری سیمو کې د ماین چاودنو له دې مخکې هم په وار وار ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې، خو اوس د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په لاس ښخ شوي ماینونه پاک کړي تر څو خلک یې له شره په امن کې شي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میدانه کلی کې ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. دغه کلی د ولسوالۍ مرکز د بازار په څنډه کې آباد دی. د کلی اوسیدونکي وایي دغه ماشومانو دلته لوبې کولې چې په دغه ځای کې ورباندې چاودېدونکو توکو چاودنه کړې. معلومه نه ده چې دغه پخوانۍ سرګلوله او که د طالبانو ښخ کړل سوی ماین و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې هم په غزنی کې یوې چاودنې څلورو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې وه. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د غزنی مرکز د دریمې اوزې اړوند په دې خدای داد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته ناچاودې مرمۍ چاودنه کړې چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او درې تنه نور ژوبل سوي دي. تر دغه دوه پیښو څومو د وړاندې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ له ګودام کلا څخه شمکې کلي ته هم پر تلونکي موټر ماین چاودنه سوې وه چې څلور تنه پکې وژل سوي وو. د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ماین چاودنو په وار وار ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده چې د تیر جمهوري نظام چارواکو یې پړه د طالبانو پر غاړه اچوله، خو اوس د غزنی اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې خپل ښخ کړل سوي ماینونه دې پاک کړي تر څو دلته خلک په آرامه یو ځای بل ځای ته سفرونه او ژوند وکړي. صدیق الله د غزنی مکور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری خلک د ناچاودو توکو او ماینونو له امله په ویره کې ژوند کوي.
مخکې چې طالبانو په لاره یا په سړکو ماینونه ایښي دي، له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
حبیب الله بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د طالبانو له حکومت څخه د لویو لارو او سړکونو له ماینونو څخه د پاکېدو غوښتنه کوي.
پخوا چې طالبانو کوم ماینونه شخ کړي دي په سړکونو کې او یا هم په لارو کې، موږ له طالبانو نه دا غوښتنه ده چې دوی د خپل ماینونه بیرته وباسي، ځکه چې هم وګړي په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې د دوی د جنګیالیو له لورې شخ کړل سوي ماینونه پاک کړي. د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمی څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس ښخ کړل سوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان سي.
ماینونه به انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کیږي، هیوادوال ته به کومه ستونزه نه وي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه هم پکې شخ کړل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خان محمد اسلامی هم د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام ورزم. هیله ده چې زما پیغام تاسو خبر کړي. زما د یونیسف او د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی داسې اعلان کړی دی چې موږ به معلمینو او دولتي مامورینو ته معاشات ورکوو. نو هیله مې دا ده چې دا چاره ژر تر ژره وغځوي، ځکه چې د افغانستان لوړ شخصیتونه او لوړ قدرونه د لوږې او فقر سره مخامخ دي. باید د معلمینو او هغه دولتي کارکوونکو معاشونه ژر تر ژره اجرا شي.
یا نحیه له هلمند زما پیغام له مداره چې نشر کی یا اندل ته په هلمند کې رسمي کار دی طالبان او زما دایې له چې رسمي شمشاد رادیو او تلیاره دې ته هیڅ ته اجازه ورکړي چې په هلمند کې نشرات فعال شي. السلام او احترام خپتم
د میدان وردګو ولایت د چاک دی ولسوالۍ د گردن مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. یو ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کومې مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا سه کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو. خداشه به د خبرونه ورستی راپور ته پام وکړي. د کونړ په مرکزی لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډالو ترمنځ لاس اووریز کرکټ لوبه وشوه. د سیالي په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې و. په دې سیالي کې دوه لوبډالو ګډون کړی و چې لوبه د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز سدابات کې د رسنیو د استاد ترمن د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي تر سره شو چې دغه سیالي د ملي راډیو تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لږګونو کسان د غلوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅول لپاره لاسونه پړقول او خوخي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یا د سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ تر سره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبريالانو ګډون درلوده.
په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کونړ جرنالستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په مخه د دریو سیالیو لوبلړۍ په لاره چول شوې و چې د کونړ ملي راډیو تلویزیون جرنالستان یو لوبډله و او د خصوصي رسنیو بل لوبډله و چې درې لسوريزي سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو تلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپله کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسراوړو د خوندیتوب په مخفل اړه چول شوی وي.
د لوبي ګډونوال وای که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپل دندې له لاسه ورکړي او غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسراوړو ساتل لپاره کار وکړي. عباد الله سادات او هارون درد
دا چې ژورنالیستان او خبريالان د بیان د ازادۍ مدافعین دینو باندې خاطر باندې په دې ورستیو کې ژورنالیستان ډیره زیاته قرباني ورکړل او دوی وخوده لچې واقعا هم دوی زیات قرباني شوې په دغه هیواد کې. نن مو د خپل ملګرو او د خپل هم مسلک ملګرو ترمنځ د مینې محبت سو شی به تیر کړل ډیر زیات خواندي وک
د دې لوبونه مو خداده چې د بیان د ازادۍ ارزښت باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لسوريزي سیالي تر سره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندیدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې صفی الله ستانکزی په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. خو دا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
رویټر څرګند خبر ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتونو عصمت الله خلوزی په تور لیست کې شامل کړی دی. د په ترکیه کې د په ترکیه کې د حوالې کاروبار کوو او دا تور پی لګیدلی دی چې داعش ته مالی مرستې استولې. د امریکا متحده ایالاتونو همدارس درې تنه نور د داعش ته مشرانو په نوم په افغانستان کې په تور لیست کې شامل کړي دي، خو د دې کسانو نومونه نه دي اخیستي. طالبانو وویشتنه نوی کسان اګمارل لري. په دوی کې شاوبرین تلاور د قانونو او محمد عباس د حوالې سوده وزارت سرپرستان ټاکل شوی دي. سعودي عربستان غواړي چې په کابل کې خپل سفارت فعال کړي. د سعودي عربستان سفارت په کابل کې درې میاشتې مخکې بند شوی وو او اوس غواړي چې خپل سفارت بیرته په افغانستان کې فعال کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې دای به د هند هغو مالونو ته اجازه ورکړي چې د بشری مرستو لپاره له افغانستان سره کوي، او دای به اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ازادی رادیو نیز بحثم و بیا حمزه صفی الله ستانکزی خر اغلاست و ایم هیله ده چی ده پروگرام تر پای پوری لمنگ سر ملتیا و کری ده ازادی رادیو پا دغه ننانی بحث که پا دیواندی خبری کو چی ده عربی هیوادونو لدل متحد عربی اماراتو داونه پا افغانستان که خپل سفارت پرانیستر دی. مخی هم پاکستان و ایران سفارتونو درلودل او زینو نورو هیوادونو هم ویلی دی لغیر لی جرمنیش پا افغانستان که بخپل سفارت پرانیزی. پا همدی بحث کو چی ده سفارتونو بیا پرانیسته یا له طالبانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو او راشه درشي پیلامه ده، او آیا دا معنا خو به نه ورکوي چې هیوادونه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني، لکه څنګه چې طالبان وایي د بیلابیلو هیوادونو استازي ورته مثبت پیغامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې به خپل سفارتونه پرانیزي او له دوی سره به اړیکې جوړوي. طالبان ویلي دا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې پیل دی، او دوی هیله لري چې ټول هیوادونه په همدغه لاره باندې ولاړ شي. په دې تړاو د پروګرام له دوو میلمنو ښاغلي شیر اعظم سره چې سیاسي کارپوه دی خبرې کوم، دارنګه احمد خان اندړ هم چې سیاسي کارپوه دی، دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. ښاغلی شیر اعظم، پیل به په تاسو باندې وکړو. متحده عرب اماراتو کې یاستئ، متحده عرب اماراتو دا اونۍ د شنبې په ورځ خپل سفارت پرانیسته، څه پیغام ورکوي؟
سلامونه تاسې د ازادي راډیو کارکنانو او د افغانستان زوریدلي ولسته. عرض باید دا وکړم ستاسو سوال په جواب کې چې عربي متحده اماراتو سفارت د پخوانه په افغانستان کې موجود و، سفیر تبدیل شوی و، نوی سفیر تر اوسه پر راغلی نه دی، او زه فکر نه کوم سفارت د هغوی په یو مختلل شوی وي. سفارت پخوانه هلته خلاص و، خو اړیکې او یا روابط سره دغه شوي وو، لږ ټکنی شوي وو، خو اوس سفارت په خپل پخواني حالت کې دی، او لکه څنګه چې مخکې وو یوازې سفیر نوی سفیر نه لري.
ښاغلی شیر اعظم، زما هدف دا و چې په خپله خلیج هیوادونو کې متحده عرب امارات، کویت او قطر ځینې سیالان سره پالي، او دا چې طالبان قطر ته ډیر نږدې دي، اوس دغه د متحده عرب امارات هم خپل سفارت بیرته پرانیست، بیرغونه پورته کړل. پخوا دغسې نه وو، د راپورونو په اساس باندې چې دوی فعالیت نه درلود رسمن. په همدې باندې مې وویل چې دغسې چې د طالبانو له حکومت سره دوی دغسې روي اختیار کوي، دا په څه هدف دی او څه معناوې به ورکوي؟ او آیا نور هیوادونه هم تشویقیږي چې بیرته خپل کارونه عادي بڼې ته راوګرځوي که څنګه؟
ګوره، خبره داسې ده چې په افغانستان کې یو بدلون راغلی دی، یو حکومت تشکل یا شکل نیولی دی، نه د دنیا لپاره کوم بل لار موجوده ده او نه د افغانان لپاره کوم بل الټرناتیو موجود دی چې په بل کې باندې فکر وکړي. فعلاً د پاره همدغه لار موجوده ده چې دنیا هم سلو سلو خلیج هیوادونه، اروپایي هیوادونه او نړۍ ټوله له طالبان سره د ښو اړیکو د جوړولو لپاره باید پرمختګ ولري، ځکه چې که چیرې اړیکې سړې پاتې شي او یا مثلا په دې باندې کار دی ونکړي او دی طالبان اسلامي تحریک په پخوانی شکل لکه پخوا چې کلونه مخکې وو همداسې پریدي، دا به خدای مکړي یو بل درد سر دنیا ته جوړ شي. نو دنیا هم مجبوره ده او د طالبان اسلامي تحریک هم مجبور دی چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره مرحله په مرحله مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې د درې میاشتو نه په راوروسته کې خصوصا په دغه یو نیمه هفته کې ډېر زیات بدلونونه لیدل کېږي. تاسو ولیدل چې د انګلستان لوی درستیز مثلا پارلمان ته په خپل وینا کې څه وویل، او یا مثلا د امریکې خاص استازی چې طالبانو سره کوم ملاقات درلود دغه ښکاره کړه، او همداسې خلیج هیوادونه هم په همدې هڅه کې دي چې خپل مناسبات ورغوي او طالبان یوازې پرې نه دي چې هغه خدای مکړي بل لورې بیا هلته نور قوتونه هلته کار وکړي او افغانستان یو بلې فاجعې ته بوزي. هم د دنیا لپاره په خیر ده، هم د طالبانو لپاره په خیر ده، او دې لپاره زه خوشبینم چې مثبت قدمونه اخیستل کېږي او روان دي.
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم. ښاغلی اندړ، تاسو راته ووایي چې په اروپایي وادونو کې جرمني او هالند دغه دي مخکښان شوي دي، افغانستان ته خپل استازي ور لیږل، څه فکر کوي آیا اروپایي هیوادونه به هم سفارتونه پرانیزي که څنګه؟ ځکه چې دوی خو ځینې له مخکې شرایط وړاندیز کړي وو او ویلي چې په همدغو باندې به کلک درېږي او تر هغو پورې به له طالبانو سره ډیپلوماتیکه کچه باندې اړیکې نه پالي او یا به یې په رسمیت نه پیژني.
افغانستان موضوع د ډېر هیوادونو د مخو لپاره ډېره ښه تمامېدی شي. دغه اوسنی حالت کې تاسو خپله پوهېږئ چې د افغانستان درملن چې د افغانستان خلکو او د افغانستان اسلامي تحریک د طالبانو اسلامي تحریک د نړۍ دغه قدرت د امریکا متحده ایالاتو او همداسې د رقیب وزن ته ماته ورکړي، خو بیرته هغوی په جوړښت سره همدغه د امریکا متحده ایالاتو چې جمهوریت پخوانی جمهوریت ناکامي سره مخامخ کړه او طالبان واک ته رسولي، دوی په واک رسولو کې دوی ډېره همکاري کړې ده. نو اوس چې دوی په راتلونکي کې سپونې مخې لري، کوم تعهدات دوی سره تېر وو د افغانستان په اړه خبر نه دي. راځم ستاسو اصلي پوښتنې ته. د اروپایي ټولنو تاګ او راتګ او یاد المان او د هالند د ایتالو استازو تاګ دا هیڅکله د دې په معنی چې دوی به افغانستان په سر کې دي، کوشش کوي هغه خپلې بشري مرستې د افغانستان خلکو لپاره ادامه ورکړي. دا ځکه موږ په دې باندې باوري یو چې کېدای شي وضع کې کېدو شي، خو اوس د ملګرو ملتونو د استازي اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په څلور ولایتونو کې داعش په سر جګولو کې ده، نو یا فعال ده. په دې معنی چې اروپایي ټولنه همدا چې خپله د امریکا متحده ایالات او سیمې هیوادونه ډېر ښه خبرې په تشویق کړي دي او کوشش کوي چې خپلې بشري مرستې وکړي افغانستان ته، تر هغو هغه افغان ځوانان چې د پښتو لپاره هغو مخه ونیسي یا رجرتونه مخه ونیسي. نو دا ټولې څو سفارتونو خلاصوي په افغانستان کې دا ښه نښه ده، خو هېڅ کله هم د فعل لپاره ترغو نړۍ په یو غږ سره د افغانستان په اکثر باندې تصمیم ونیول شي، او د افغانستان اسلامي امارات هم ځینې هغه ستونزې چې حتی خپله اعتراف کړی چې دوی کمیسیون دي چې پبلیکو کې شاله چې خلک یې ضروري دي هغه به محکمه کوي. نو دا په دې معنی چې په افغانستان کې ضروري دي، او د افغانستان اسلامي امارات هم باید کوشش وکړي اوس یوازې تلویزیونونه او ژورنالستان نه چې نړۍ ته خبرونه خپروي، بلکې په هر کور کې اوس میډیا ده. دغه چټک تلویزیونونه ډېر هغه څه خپروي چې طالبانو کړنې یا هغه څه چې دوی عفو اعلان کړی وه، د هغو په هغو کې مشکلات او ستونزې ټول نړیوال ولیدل چې خلک څومره ضرورت دي. بنان اوس نو نړۍ یو کلی ده، او په دې کلي کې موږ به ژوند کوو. هېڅکله نړیوال نه غواړي چې افغانستان یوازې پرېږدي، کده کې هر یو حکومت حکیم حکومتونو سره اکثره وخت دوی تعاملات کوي، خو د خلکو سره بشري مرستې جاري ساتي، لکه اوس چې د افغانستان سره ډېر هېوادونه جاري کړي دي. نو دا یو ښه زیری ده، خو خدای وکړي چې د افغانستان خلکو په ګډ تمام شي. پرون د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسین هم ځینې ګواښونه وکړل چې دا ټولې د افغانستان لپاره دفن لپاره چې افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل شي یو ګواښونه دي. موږ هم ګواښ ده، موږ هم نه پوهېږو چې افغانان به راتلونکي څنګه حکومت ولري. دا ځکه طالبانو خو یوازې د شرعي حکومت دعوه کړې ده، مګر افغانستان حکم اسلامي هېواد و. د افغانستان اسلامي امارت باید یو طرحه د خپل حکومتداري پلان نړۍ ته او په لومړي سر کې خپل خط وړاندې کړي. تروسه پورې موږ قانون نه لرو او موږ خپل نه دی چې موږ سره خلک د حکومت تلو.
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی شیر اعظم، له طالبانو سره چې کله امریکا په دوحه کې تړون لاسلیکو او اوس تر ډېره پورې په خپلو خبرو کې دوی وایي چې د حکومت د جوړېدو هغه اصلي بنسټ یا ډبره هماغه تړون او امریکان هم غواړي نور هېواد هم غواړي چې هغې ته متحده پاتې شي. هلته ځینې شرایط وړاندې شوي، مثلا له تراګرۍ سره مبارزه وه چې په هغې کې به طالبان مرسته کوي او تراګر به نه پرېږدي. هغه څه چې تر اوسه پورې ویل کېږي طالبان پکې ناکامه دي، د داعش فعالیتونه عملا ډېر شوي دي او منځنۍ آسیا هم له دې مسلې باندې ویریږي او همدارنګه د ښځو او بشري حقونو مسایل هم یاد شوي وو چې مهم مسایل وو پکې. په دغو برخو کې طالبانو څه پرمختګونه نه دي کړي، فکر کوي دغه تړون چې دوی ډېر ولاړ دی د دوی لخوا مات شوی که څنګه، او که مات شوی ولې نه مانی دغه مسله؟
خبره داسې ده چې د دوه تړون په حقیقت کې یو کامل او درست تړون و. که هغه په دقیقه توګه باندې عملي شوی وي او په منځ کې لږه سختګي نه وي پیدا شوې، لکه کوم چې طالبان کابل ته ننوتل او د هغوی ننوتل هم د مجبوریت له مخې یو مسله وه چې باید ننوتی وي، ځکه چې هیڅوک په واک کې نه و هلته. که دا شیان پکې نه پېښ شوي، زه په دې یقین لرم چې دوه تړون به یو ډېر کامیاب او موفق تړون و. اوس هم په دې عقیده یم چې بلاخره نه د طالبانو لپاره او نه د دنیا لپاره تر دې بله بهتره لاره شته چې مخ واړي بیرته دوه تړون ته. دوه په تړون کې ډېر شیان وو، مثلا په هغې کې دا شیان موجود چې په کابل کې به د زعامت لپاره یو بېطرفه اداره رامنځته کېږي، تر څو پورې چې دا دواړه قوتونه یا دواړه خواوې سره دغه کې متحد کی سره یو کی او دغه کې سره مکس کی. نو په دې کې مثلا داسې ډېر بهترین شان دا موجود و چې کابل ته به څوک نن نه وځي، متنه زور نه مخې به واک نه اخیستل کیږي، پاره کې په دولت باندې هم بازي دغه وخت په دولت باندې هم بازي مسولیتونه پراته وو. یعنی په یقین سره چې ډېر کامل او درست تړون وو. خو وستر تاسو مدا دې چې طالبان تر دې سرحد پورې خپل غوږ مونږ ته ولاړ دي. خدا چې
مثلا دغه چې باید زعامت یو بیطرف حکومت اوس پرې دا کار خو نه شو، نو تړون مات شو که څنګه؟
نو تړون خدا چې مات شو چې هلته خلاراله خلا د اقتدار او خلا د قدرت رااله، د افغانستان جمهور رئیس بیل یو مقدمه بیل یو مشورې بیل یو تفاهم نه میدان یې لکړ او ټول کوتنه په میدان پرې خدل او بل اخر ګډوډی دغه ځینې لوی ګډوډی شروع شو. کني زه په دې یقین لرم چې کدی پنځله شپې مخکې هم دې ته مسمم پاتې شوی وي دې خبرې ته، او دای منلې وي چې زه زمه دې لارې ته، دا خبره نه پیښېدله. حتی د تر اخره پورې ګوره تاسو په یاد وي چې په جنگ باندې زور و او شپږ میاشتې پلان او درې میاشتې پلان او سرکومندان جلال او دا هغه د کسې موږ مختص په مخ نه تیر شولې. په هر صورت باندې اوس خو د دین نه وتل هلته داسې رالل چې ګواد هم دې خونه مجبوري و. کدی کابل ته نه ویننه وته نه به څه کېدل، کابل به چور کېده، کابل کې به مثلا د خلکو عزت ناموس مال او حیثیت په ټول لکه د بخوا په چیر باندې د نوي ملسي په چیر باندې خدای مو کې دربدرې ته. نو ناګوزیر او طالبان باید نه وته وي، او په دې وختونو کې دنیا هم اجازه ورکړي چې بل تپاتې نه دي سړی تختیدلې دي تاسو نه نوځي. نو دلته اوس مسله دا ده چې موږ به بیرته راځو غوا اوس خودي په اقتدار کې دي، په دولت جوړونه کې دي، حکومت جوړونه کې دي. دلته اوس په کار دی چې موږ بیرته زیاته توجه د دوه د تړون خواته وکړو، او په هغه کې هغه سالم ټکی چې دنیا په کوم مسولیتونو په غاړه اخیستی وو او د طالبان اسلامي تحریک ته کوم مسولیتونو په غاړه وو، باید هغه اوس سره عملي کړو. مثلا په هغه کې د یو ګډ شموله حکومت، د یو افغان شموله حکومت، د یو بهترین درست حکومت، په هغه کې دا مهمه نه و چې په هغه کې به هغه پخواني استادانی بیا به پکې پخواني مثلا جنرالان یا پخواني دغه نه. د افغانستان دلته ډېر تکړه باید درکه با استعداد وته دوست خلک موجود دي. له دوی سره ګډ باید طالبان یو مشترک ادارې یو مشترک حکومت ته لاړ شي.
دا کار کړه دې تر اوسه فکر کوي که څنګه دغه دې څلور میاشتې پوره کیږي؟
نه دا کار تر اوسه پوره نه دی شوی. ګوره دوی دلیل دا دی چې موږ په یو مشترک حکومت کې که موږ په اولو قدمو کې دا کار کړی و موږ دې کار ته نشو تللی، ځکه مشترک حکومت دا لاره نه خلاصوله چې موږ د روسانو د وخت په پشې د خزونه راوباسو. یا مثلا موږ د پخوانی وختونو اصلاحي او د پوګان چې په افغانستان په مختلفو جنوب او شرق او غرب کې د تسخیر کو، یا مثلا هغه بدمشان او هغه قومي ټیکداران چې هغه په دولت باندې مسلط دي د سانین او بسو دا په ګډ حکومت کې نه کېدل. درسته ده دا مسلط دي ټول په خپل غاړه باندې واخسته دا کارونه وکړل. اوس دوی زما د فکر په بنیاد باندې چې آرام هم دي فکر تر اغلی دي چې باید هم شمول حکومت ته لاړ شي، ځکه بدون د هم شمول حکومت نه دوی پاتې کېدل دلته
هم شمول. تاسو وبخې ښاغلی شیر اعظم په څه معنا بولئ چې یوازې د طالبانو هم فکر خلک وي که څنګه، یا ځینې نورو کسانو ته هم باید چانس ورکړل چې تر اوسه پورې خو ټول د طالبانو کسان دي او تر ډېره پورې ملا صاحبان دي ټول پکې؟
ګوره که تاسو حقیقت وایم، د طالبانو د فکر خلک کم فکر، هغه فکر چې متحد افغانستان غواړي، هغه چې اسلامي نظام غواړي، هغه چې کوي با ثبات مرکزی حکومت غواړي، هغه چې د افغانستان واک اختیار او دغه غواړي، د طالبانو د یو لوی برخه همدا فکر ده. دا چې محدود کوتونه به خامخاپه کی، ځکه دلته کابل دروازې غوا اوس پورې لخلاص دي، د دنیا او جهان بدمشان د کوګان په کې لګرځي راګرځي. زه فکر کوم چې په د لیدرشپ کې دا احساس موجود دی چې باید هغه مشمول حکومت تلر شي چې باغې کې د وطن هغه ظرفیتونه چاوی باندې مصرف شوی او په غو باندې تحصیل شوی او په غو باندې تک شوی وي، هغه خو دې وطن ته استلی و، هغه نه باید د غوی د وجود نه باید د وطن د ثبات لپاره کار وکړي.
هغه شیر اعظم تاسو ته برتر او ګرځو ور بشو اندر سپ تاندر سپ زینو یوادونو لاغي د امریکا چې یو امر قدرت ده، هغه تر اوسه پوری دغه سکار چې مثلا امارات کړي یا زین نور یوادونو تصمیم لري چې خپل سفارت به پرانیزي، هغه تر اوسه دغه سکار نه ده کړي او تصمیم هم نه لري. دوی په خبره باندې ځکه چې هغه شرطونه چې دوی ویلي دي تر اوسه پوری طالبانو نه دي پوره کړي او په خپل خبره ولاړ دي چې موږ پر رسمي کچه باندې دوی نه پیژنو، یوازې خپل مرستې خلکو سره کوو. امریکا مثلا د قطر په ذریعہ باندې خپل کار مختوري سفارتي کارونه دغه سکه دوام کوي، بل اخر څومره به دغه د افغانستان سره درګو مالت دوامدار شي ورپسې؟
خو خیر پس رت امریکا د افغانستان سره خپل کې په قطر کې مرکز پنځه او یا نو راته نجی او دا هم زه په ډاګه ونیسم منیس د حالات د سیون کې امریکا دوم رقوت دی چې لونه ول هغه ورې واځي چې په وسایل سره ورته ځي هغه هم څه خلاص وره نو په دې کې دوی خپل هم علاقه لري چې خپل نمایندګان هم خلاص کی او نور واځو ته هم تشکر کی یوازې هغه غیر بشري مرستې چې شایع نظامي پروتوکول چې افغانستان سره دې ترولې وکړي نور بشري مرستې غیر غوښتونکي دي او هیڅ کله نشي کولی چې افغانستان نړۍ یوازې ځان کړي. دوی به وي او همداسې که په قطر کې وي که د نورو خواوو څخه همکاري کړي یا نظارت کوي دا ښه خبره ده. خو دغه دوی چې وایي چې موږ هم پوهیږو چې په افغانستان کې طالبان نه ببره واک ته ورسېدل ډېر مشکلات ستونزې شته، خو دوی دغه تعهدات چې دوی وایي چې موږ سره کړي دي کله دو پنځوس دی وایي کله څومره ورک وایي دا نړۍ ته د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې دغه تعهدات موږ سره طالبان کړي وو. موږ څه پوهیږو؟ طالبان وایي چې موږ هر څه سنبالی وو، هر څه په خپل هېواد کې د بشري حقوقو د ښځو حقوقو د میډیا حقوق هم ساتلي او پرېکام ځینې چې موږ وجو وینو ښځې ازادې ښځې بېتونه مارنه کار کوي مکتبونه په شروع کې دوی دي همداسې
ښاغلی اندړ زه غواړم همدلته وپوښتم چې دوی خو دغه ژمنو کې ویلي وو چې د ښوونځي به پرېږدي اجازه به ورکوي ښځو ته، مګر عملا غیر له تخنیکي برخو نه مثلا د ښځو د تلاشۍ برخه یا د دوی د ښاروال په خبره باندې چې په ځینو تشنابونو کې چې هغه کار نارینه نشي کولی یا ځینې تخنیکي مسایل لکه انجینري چې د ښاروالي وه دغو برخو کې ښځې بېرته راګرځېدلې دي، مګر په لویه کچه باندې دولتي مامورینو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. ټلویزیونونه خبریالان لري شوي دي مدني فعالان نشته بالخصوص په مکاتبو کې درې میاشتې کېږي چې په ځینو ولایتونو نه پرته مثلا له بلخ سمنګان نه پرته یا له کندوزه پرته چې پکې د راپورونو په اساس ښځې تللي بیرته نورو په ټولو ولایتونو کې د شپږم نه ټول پورته نجونې نشي تللی. د پوهنتونو په تړاو باندې لا هم د دوی پرېکړه نه ده شوې چې څه به کوي، آیا نجونې به کولی شي بیرته که څنګه؟ دغه څلور پنځه میاشتې چې دوی وقفه راوستله، فکر کوي دا 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 څه معنا ده او دغه څنګه ګوري؟
نوري زپ داګه سره سره د جمهوریت وخت کې ډېر ناخواله دي خونځو،
مګر خونځي خدای سينه او چاملن په دې پلمه باندې چې باید شرعي نظام را مېست شي درالي کې چې غیر شرعي خود څه نه کېدل په پانتونو یا په خونځي کېدل، نو لطفا ودي دی وای په دې پلمه باندې هیڅ کلم څلورو پنځه میاشتې مکتبونه او خونځي نه وتړل شي. څه فکر کوي تړل شي یو کله کڅنګه؟
دا حالت هم د خپل د امریکا متحده ایالاتو سره چې دا دا چې طالبان ته سم تاریخو د دوی اول امریکایان مارک روسونه دي آزاد څه ته واته وځي مرته نه کوم دي چې مستقیم د سیمې د ایوادو او د خپل د امریکا چې موږ دې په وخت پری خو دوله او د افغانستان خپل سیاسي په غیر مسلمانه توګه موږ او خپل سیاسي اداره چې دوی څنګه تو هغه متار د پدې معنا چې دوی خپل ډېر لوی څه وکړي کړی او تاسو ته د پنه دا چې حکومتداري وړي دوی خپل حکومتداري ځان تر اوسه پورې روږدي نه دي او د دوی تېر حکومت یو دوره چې یو تور دوره وه یو د ولسوالۍ په شکل ړنګ افغانستانو اوس دغه افغان افغانستان دوی پاتې شوی ده. دلته یو ښه حکومتداري کازه چې دا ټول په ملا صاحبانو په قاري صاحبانو نه کېږي، خو دغه لاره په خپل دغه نړیوالو دې ته واره کازه دلته ډېر نور خلک هم چې باید اوس راوځي وي. زه د ښاغلي شرزم صاحب د خبرې سره په شي مخالف يم چې دوی ویل چې ښاغلي محمد اشرف غني د افغانستان په خاله اوس کورس وشل میدان خالي نه میدان دغه سیمې وادو داخل کې جاسوس کړو خو چې کړی اخیری تن چې نور هر کوم خپل سپیشل فورس هم د پرشل باندې تورس سره اشرف غني او محمد د خلکو زینونه باید پاکو. دلته افغانستان یو ملي نه و، په افغانستان کې هغه جاسوس کړی هغه کتازیان چې هر وزیر او هر کمانډان او هر رهبر په نه ده د افغانستان د خلکو قاتلین چې ځان په جهادي د خپل ډلو مشران واکې چراو اشرف غني مجبور کړ چې په اخیری تن بدلوي او بل شمول حکومت نو مخسر د افغانستان لپاره ضرور دي ضرور نه ده، ځکه افغانستان حکومتونو لابراتوار نه ده چې د هر حکومت دلته تطبیقیږي. زه د طالبانو استاد نه یم، خو د طالبانو په څیر طالبان واکلي زه باور لرم چې هیڅ کله به دوی په چا سره جوړ نه شي. کله راځي چې دوی به په دولت کې خو د افغانستان د خلکو لکه شرازم سب چې ویل هغه ځوانانو هغه خلک چې د افغانستان د خلکو پیسو په وینو روزل شوي دي ترې راوځي د حکومت دولت کې شریکي دولت نه په ملایانو مخکې نشي تللی.
مننه ښاغلی اندر، تاسو خبرې مو واخیستلې.
امر شمول حکومت سره دا ورسره خپله ته کټونی کې نصب دی او بیا هغه کله ته په دغه ورسره خپله پاتمه حضور دین یوادو میو جکری او د
مننه ښاغلی اندر. ښاغلی شیر اعظم، دوه نور مسایل هم دي چې له تاسو غواړم وپوښتم. لومړی دا چې دغسې پالیسیان چې طالبانو مثلا د رسنیو په ارتباط باندې پرون خپرې کړي دي، تر دې مخکې هم د رسنیو په ارتباط ویلي وو، د بیان د ازادۍ په ارتباط یا د مظاهرو د ځینو کړنلاریو سپارښتنې چې دوی کړې وې، بیا د نجونو په تړاو هم دوی ویلي دي چې باید شرعي محیط رامنځته شي، خصوصا د پوهنتون په مسله کې. دغسې پالیسیان که دوی وضع کوي څومره به د نړیوالو واټن له دوی سره لري وساتي فکر کوي؟
ستانزه سب خبره دا چې دلته دواړه خونه موجود دي، یو د طالبانو لپاره چونواکي په لاس کې دي او د حکومت مشرتابه او د حکومت ټول اداري دوی په واکې دي. دوی لپاره اول خپل دا فکر پکار دی چې دوی بقا په څه کې ده، د دوی د موافقت بقا په څه کې ده، دوی د ثبات لپاره طریقې کار په پچیش کې په ګټه کې دي. زما په عقیده باندې که دوی ډیر زیات د پوخا په تیر باندې په مطبوعاتو بندیز ولګي یا د ښځو په حقوق باندې دوی رانه شي او یا مثلا د همشمول حکومت ته لار خلاص نه کی، دوی به ډیر زیات ستونزې سره مخ وي او دنیا ورسره به مشکل وي چې دوی سره دغه وکړي په اصطلاح د دوی د پرسمیت پیژندنې یا دوی سره د کومکونو په تړاو باندې یو قدم واخلي. زما په عقیده باندې چې د دوی لیدرشپ په دې فکر کې اوس مطلق لګیا دی چې کوم لار بهتره کولی شي چې هم د خپل جنگي قوتونه په دې کانې کې چې موږ زموږ جګړه د اسلام د نفاذ لپاره و، په دې کې شک نشته، د دې ملک نه د خارجیانو د وتلو لپاره وا، خو زموږ یوازې موارد هم جوړیږي چې موږ د وطن نور جنگونو ته وینسو، او بل اخر د نور جنگونو ته نه تک په تسلسل کې یوازې بهترین لار دا کېدای شي چې موږ د بینډي ټولنې سره ښه اړیکې ولرو او په مناسبات کې ورسره لاړ شو. ولې دا کده مدې ډېر په احتیاط اخلي، دا دوی داسې یو دم باندې نشي کولای. هلته ډېر
زما پوښتنه دا وه چې دوی که دغه پالیسیانې وزه کوي، دوی به دغه واټن څومره لرې ساتي؟ اوس خو دوی پالیسیانې وزه کړي،
واټن لرې کېږي، واټن نور هم لرې کېږي او خرابېږي او دغه کېږي، په دې کې شک نشته. خو زه تاسو دا وایم چې زما فکر دا دی چې دوی په دغه کار به پروسه کې اوس لګیا دي، په دې باندې کار کوي چې دې واټن د نږدې کېدو لپاره آسانې لارې برابرې کړي. البته هلته خو یو جهاتي تر اوسه پورې لا موجوده نه ده چې څوک څه غواړي هغه به کولی شي. هلته یو 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 پراګندګي شته.
د ما بل پوښتنه دا ولا تاسو نه کولای شیر اعظم، د تاسو دا مسله مو اخیستله چې د عربي هیوادونو د ملاتړ جلب د طالبانو لپاره څومره مهمه ده، بیا که سعودي عربستان دغه سی اقدام کوي چې سیمه کې قدرت او هم د اسلامي هیوادونو سرلارې یادېږي؟
زه په مجبور کې د خلیج هیوادونو، عربي هیوادونو رول په افغانستان کې ډیر زیات مؤثر ګڼم. هغه په اقتصادي لحاظ، په مذهبي لحاظ، هغه په هر فکر باندې تاسو ورته وګورئ، دا یو ضرورت دی د افغانستان سره. ولې په دې کې پخوا لږ مشکلات موجود وو چې هغه د قطر برلاسي وه، او دلته مثلا د سعودي عربستان او بیا د متحده اماراتو تر مابین د قطر اړیکې دا ټول چې یو څه سره ټکنی کړي وو. خو په دې کې هم ګوره، دا اوس د طالبان اسلامي تحریک یو بهترین طریقه کار مخته کړ چې ګواده اعتمادي ورکړ چې موږ کولی شو چې ګواه تاسو سره هم په هوس نیت باندې لکه شل کاله مخکې چې سره ملګری وو په هغه ملګرتیا کې سره لاړ شو. دا ګوره نن مثلا د آریانا پروازونه، د کامیر پروازونه د دوبۍ او د دوی ترمنځ شروع شول، یا مثلا دا د سفارت په دغه کې بیرغ د دوی پورته شو لکه تاسو چې ویلې، دا ټول د خو اړیکو د پاره یو قدم دی. او زه یقین لرم چې د دې په اخیستلو باندې به آرام آرام او سلو سلو دا مناسبات نورم خوشي، او دا به د افغانستان په خیر وي، دا به د ولس په خیر وي، او دا به د دې اوسنی طالبان د اسلامي تحریک د حکومت په خیر وي.
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم د تاسو له ګډونه. ښاغلی انداړ، ورستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو دغه ورستنۍ پالیسیانې چې دوی اعلان کړي دي، دا به بالاخره د دوی د رسمیت پیژندنې دغه فاصله څومره اغیزمنوي؟ فکر کوي چې لای زیاتوي له نړۍ سره د دوی فاصله که څنګه؟
واضح خبر چې دا د دوی سرګندونې د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ګټه کوي، خو راځي چې دا عملي شي او دا موقتي ډول سره نه وي، ځکه دوی په منځ کې ځینې داسې افراطي خرشته چې دوی خپله په خپل منځ کې مشکلات شاید ولري. نو د نړۍ سره تعامل یو حتمي خبره ده، موږ داسې کولی شو نړۍ نه خپل چار اسد تجارتي او حک ورکړي او داسې ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. دا دوی د دې متوجې دي، خو
برعکس که دوی دغه د تنگ نظری او ځینې محدودې پالیسیانې وضع کوي، زما هدف دا و دا به څومره واټن د دوی زیاتوي که څنګه؟
دا هیڅ کار نړۍ اوس پرمختګ خلکو جنتونه روښانه شوي دي، خو نړۍ له موږ سره یو څه خپل امریکا متحده ایالات دمو په نوي سره تصمیم چې یو له کومې زیات سفر وروسته دا خپله یو لویه خلا د کدري ده، د دولتداري د پرمختګ لپاره یو فنډ چې موږ سره مخکې شو. نو طالبان کوشش کوي چې هغه څه د نړیوال عمومي چې د افغانستان له ملي منافع او د اسلامي مقدسات سره په ټکر کې وي، نو دا چې هر څه اوس کړی چې موږ د نړۍ موږ یو آزاد مستقل هېواد غواړو، او دلته هر هېواد خپل ځان ته تاریخ لري، کلتوري اړیکې لري او مذهبي شرعیت لري. موږ افغانان کوشش کوو چې داسې حکومت چې هغه افغاني کوي، خو زموږ د سیمې او ګاونډي هېوادونه شته بلکې ډېر خپلو مخونو لپاره غواړي چې افغانستان کې جګړه وي. طالبان ته به ډېره مشکل دا هم وي چې څنګه دغه بلانس وساتي چې د خپل هېواد په ګټه باندې قدمونه واخلي، نه هر څه د نړۍ په خوله او هر څه د سیمې د هېوادو د سړه جګړه چې بیا روانه ده د دوی د ټکرېدو په خاطر باندې خپل کام نه واخلي، بلکې د خپل هېواد ملي منافع ته باید ډېر نظر وکړي او خپل خلکو ته امکانات ورکړي. زموږ خلک چې ډېر په داسوي تجربه کې په اور په لمبو کې شوي دي، اوس هم ډېر زیات هجرتو ته مخامخ او ډېر زیات وخت په افغانستان کې ضرورت کېږي. دې موضوع ته باید طالبان ډېر متوجه
کړي. مننه کوم، مننه کوم تاسو له ګډون او توضیحات نه کور موادان اوریدونکو تاسو مننه چې د ازادي رادیو دغه اونیز بحث مو تر دې دمه واورید کور موادان.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 0 970 او 15 090 مندل شي.